دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د خړو د ناورین نړیوال راپور خې چې د افغانستان او پګو نورو هیوادونو اوسیدونکو د لوګي او مړینې له ګواښ سره مخ دي. د بشري سازمانونو ټولنې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوي د خړو د ناورین په نړیوال راپور کې ویلي افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټي، نایجیریا او بوراکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خړو ناامنۍ تجربه کړي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن له یو بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خونځو او پوهنتونونو د پرانیستلو او خزو ته د کار کولو د حق ورکولو غوښتنه کړې. د حامد کرزی دفتر بیګان نا وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري بللې. طالبانو له وخت تر لاسه کولو وروسته لومړی ل شپږم ټولګي پورتن جونې ل زده کړو به برخې کړي، بیا د پوهنتونونو دروازې پرې بند کړي. دوی خزي هم په ادارو کې ل کار کولو منع کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن اسلام آباد ته ورزي چې هلته په دوه اړخیزو لیدو کتو سربیره سبا د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي لامیر خان متقی سره په دغه سفر کې د سوداګرۍ وزیر هم ملتیا کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دغه غونډه کې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون د پخلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې لموقت حکومت سره د همکارۍ د پراخولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان څخه کابل ته د هغو افغانانو یو درې څلوېښت کسیزه بله ډله هم انتقال کړې چې تیرونه له سودان څخه د ایستلو وروسته دغه هیواد د جدې په خار کې په موافقت ډول ځای پر ځای شوی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد تکل رسنوی ته په یو واستول ویډیوي پیغام کې ویلي چې د شمیر افغانان د جمعې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت په لوتنه کې د جدې له خار څخه کابل ته انتقال شوی. د امریکا غټ څخه خبرونو ته دوام ورکو. ډیورنډ کرخې ته څیرمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نښته کې شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان د مشرانو سره د خبرو لپاره ریاست په رسمي سفر ولاړ شي. سلیوان ویلي چې په دې سفر کې به د هند او عربي متحده اماراتو د استازو سره هم وګوري او د نوې ډیلی او خلیج هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اړوند موضوعاتو باندې به ورسره وغږیږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار به د یک شنبه پورې سعودي عربستان ته روان شي. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنگي پلانو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې. نوموړي پرون دا څرګندونې د نیدرلند په هک کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګګۍ ته په وینا کې کړي. زیلنسکی پرداسې محل له هیواد بهر سفر کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو په شاتم بولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي. د جرمني او ډنمارک دفاع وزیران نن جرمني کې د اوکراینی سرتیرو د روزنې مرکز ګوري. د جرمني د ختیځ په کلیتس پوځي ساحه کې د اوکراین دغه سرتیری د جرمني او ډنمارک لخوا د لیوپاردی یو په نوم دوم د جنگي ټانکونو د کارونې لپاره روزل کیږي. د دې پوځي مرکز د دفاعي صنعت تخنیکران د دغه روزنیز پروګرام لاټړ کوي. د هالند او ډنمارک تر څنګ جرمني د دې پوځي صنعت په ګودامونو کې د جنگي ټانکونو د جوړولو مالی مرسته کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. خو لمړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان منتخب په مشرۍ یو ورپوري هیئت د پاکستانی او چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. ټاکل شوی شاغلی منتخب د شنبه په ورځ د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په نوبتي غونډه کې هم ګډون وکړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایان زی احمد تکل د جمی پورس رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزي خبرې وکړي.
دغه راز به د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین هیواد د بهرنیو چارو له وزیرانو سره شپږمه درې اړخیزه غونډه هم تر سره کړي. د دې ترڅنګ به د بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیر دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې پر ګڼو مهمو موضوعاتو به خبرې اترې سره ولري.
زی احمد تکل پاکستان ته د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ تللی پلاوی یو جامع سیاسي او تجارتي پلاوی یا کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې مولوی امیر خان متکی به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو غونډه کې د ګډون سربیره د شنبه په ورځ د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزو غونډه کې هم ګډون وکړي. ټاکل شوی د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې درې اړخیزو غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوی د سفر هدف افغانستان سره د پاکستان د سیاسي بوختیو د هڅو یو برخه ګڼلې او ویلي دي چې د دغه هڅو په لړ کې د 2022 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د دولت وزیری او د روان میلادي کال د فبراير په میاشت کې دغه هیواد د دفاع وزیر په مشرۍ د پلاو سفرونه هم شامل وو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې کمیټې د مې د میاشتې په لومړۍ ورځ ویل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی ته اجازه ورکړي چې راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي او د دې هیواد او چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. په ویل کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه کمیټې ته سوال شوی چې په طالبانو د دې شورا د بندیز مسؤلیت په غاړه دی، ویل شوی چې په ښاغلي متکی د سفر کولو د معافیت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سازولۍ د غوښتنې په اساس شوی دی. په غوښتنه کې ویل شوی چې ټاکل شوی مولوی امیر خان متکی به د رواني مې میاشتې د شپږمې څخه تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته په سفر لاړ شي. په ښاغلي متکی باندې د یو شمېر نور طالب چارواکو په ګډون د پخوا رئیس د امنیت شورا لخوا د سفر کولو بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره میاشت هم ښاغلي متکی ته ازبکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې وه چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په څلورمه نوبتي غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د امنیت اونۍ په سر کې د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربتوب افغانستان لپاره د شلو هیوادو ځانګړو استازو په یوه غونډه کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د حکومت د پرېکړو سره مخالفت وښود او د طالبانو خوا پر ښځو او نجونو د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د سیاسي چارو یو افغان کارپوه طارق برهادي وایي چې چین د افغانستان د کانونو په سکتور کې د پانګونې سره ډېره لیوالتیا لري. ښاغلی برهادي وایي چې افغانستان باید د دې انتظار وباسي چې چینایي پلاوی کابل ته ورشي او د اسلام آباد پر ځای په دې مسلو په کابل کې خبرې وکړي.
در نتیجه پاکستان خود به حیث دلال مسائل افغانستان محور میسازه و ای برای آینده روابط افغانستان با چین هم خوب نیست.
طالبان د 2020 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی خو تر اوسه د هغوی حکومت د هیڅ کوم هیواد لخوا پرنسپیت نه دی پیژندل شوی.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د اروپای پارلمان غړی هینا نیومن وایي اروپای ټولنه د طالبانو په رسمیت پیژندو په اړه حتی فکر هم نه کوي. میرمن نیومن چې تازه افغانستان ته تللې و د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو او د نجونو د زده کړو په اړه مجبوره ده چې د طالبانو سره خبرې وکړي او دا هیڅکله د طالبانو په رسمیت پیژندو په معنا نه ده او هیڅ تر اوسه په دې اړه جدي بحث نه دی کړی. میرمن نیومن وایي یو شمیر ژورنالیستانو ورته ویلي و چې طالبانو پرې سخت محدودیت لګولی او د طالبانو د استخباراتو ریاست د ژورنالیستانو زورولو، زندانی کولو، شکنجه کولو او تریتم کولو کې لاس لري. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو تل یې دا تورونه رد کړي دي.
How do you define media on a female
په افغانستان کې مرستنی او خزینه کارکون کې څنګه ومن دي؟
There are still a number of women that really
لاوس هم یو شمیر میرمنې په رسنیو کې د محدودیتونو سره سره په سخت وضعیت کې کار او مبارزه کوي. دا د حیرانتیا وړ ده چې سره لدی ټول ستونزې دوی څنګه مسلکي دند پر مخ وړي. خدا هم یو واقعیت دی چې د خزینه ژورنالستانو شمیر چې مخکې 2300 راټیټ شوی دی. په رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو او کارکونکو شمیر چې مخکې 2300 اوس 1500 راټیټ شوی دی. په دې 1500 کې هم یوازې نیمایي کولای شي له دې دندو څخه د اړتیا سره سم تنخوا ترلاسه کړي.
on media
طالبان دنه منی چې په افغانستان کې پر رسنیو کې محدودیت لګولې او وایي چې د اسلامي شریعت لمخې خلکو ته حقونه ورکوي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
زه درته دا وایلی شم چې ژورنالستان مونته ویلي چې په واضح توګه محدودیت وضع شوی دی چې څه خبره کړي. اول هغه ویل چې په پروګرامونو کې موسیقي باید نه وي، بیا یې ویل چې تفریحي پروګرامونه دي نه وي، بیا یې ویل چې میرمنې اجازه لري چې یوازې میرمنو سره مرکه وکړي. نو تاسو ګورئ چې دوی په واضح توګه دا تنظیم کړی چې څه پر رسنیو کې خبره شي او څه خبره نشي. او کله چې پر طالبانو انتقادي راپور خپور شي د استخباراتو ریاست ژورنالستان غواړي دا ژورنالیست درول کیږي او زورول کیږي او یو شمیر لا په زندان کې دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې یو مستند فلم چې په بهر کې د یوې رسنۍ لخوا خپور شوی و د هغو ژورنالیستانو لخوا یې فلم اخیستل شوی و چې د نننه په افغانستان کې و. ټول نه ژورنالیستان د استخباراتو ریاست لخوا غوښتل شوي چې 15 تنه تر نن ورځې پورې په زندان کې دي. نو د آزادو رسنیو د سرغړونو لپاره هیڅ قانون نشته. څه چې موږ دا د چې په ځنګړې توګه د طالبانو د استخباراتو ریاست او د امر بالمعروف وزارت خپل زور چلوي، زورول، زنداني کول، شکنجه کول او د ژورنالیستانو تریتم کول روان دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې غونډه جوړه شوه. کته هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل چې دا غونډه د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره نه و. فکر کوي اروپאי اتحادیه او نړیوال ټولنه به طالبان پر رسمیت وپیژني؟
اروپایی اتحادیه د طالبانو پر رسمیت پیژندلو په اړه حتی فکر هم نه کوي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم په روښانه توګه وویل چې د رسمیت پیژندو مسله اوس د خبرو په میز نه ده پراته. زه فکر کوم چې پر رسمیت د پیژندلو مسله هیڅکله مطرح نه وه. دا د ملګرو ملتونو د یوې جوړې غړې لخوا په ناسنجول شوې توګه مطرح شوی چې نه باید ویل شوی وای. خو هیچا په جدي توګه پر رسمیت پیژندلو پاره باس کړای نه دی. دا هغه څه سره چې موږ په افغانستان کې باید معامله وکړو دا یو حقیقت دی چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. موږ د نړیوال ټولنې په توګه کاغوړو چې افغانستان ته بشري مرستې ورسو، کاغوړو چې واضح پیغام ولېږو چې نجونې باید ښوونځي ته ولاړ شي، نو موږ اړ یو چې د طالبانو سره خبرې وکړو، د هغوی سره په تعامل کې اوسو. خو دا د هغوی په رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو لارې ما هیروي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د پاچا دریم چارلیس د تشپوشی مراسم نن د شنبه په ورځ د مې پښپژمه په لندن کې سرته رسیږي. چارلیس د 2022 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د خپل مور ملکه الیزابت لمړنی ورسته د پاچاهي په تخت کښیناست. نو موري له برتانیې څخه علاوه د استرالیا په شمول د سوارلسو مشترک المنافع هیوادونو د دولت تشریفاتي مشر هم دی. خو د ملکه له مرګ ورسته په استرالیا کې د حکومت ولی د موجوده قانوني شاهي سیستم پر ځای د جمهوریت تر مېست کولو په اړه لسره ګرم بحثونه پیل شوي. په دې اړه به له سیدنی څخه د خبریال فیل میرسر درالیږي له رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
په داسې حال کې چې د تاشپوخۍ مراسم رانږدې کیږي په استرالیا کې د جمهوري نظام لپاره د خلکو احساسات هم یو ځل بیا راوپارېدل. د جمهوریت طرفدار مبارزین دا استدلال وړاندې کوي چې د استرالیا د اساسي قانون شاهي نظام چې د قانون لمخه پادشاه دریم چارلس د دولت رئیس دی او په استرالیا کې گورنر جنرال استازیتوب کوي او رول یې بالکل تشریفاتي بڼه لري لمود نه لیدل دی. که څه هم چې د جمهوریت طرفدارانو لا په دې اړه تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې دوی په استرالیا کې د څه ډول جمهوریت تاسیسول غواړي. خو سکال په جنوري کې د عام افکارو د وی تازه سروې نه څرګنده شو چې په استرالیا کې قانوني شاهي نظام پر ځای د یو جمهوریت د جوړولو لپاره ملاتړ د ملکې الیزابت لمړین ورستا د شپږ دیشناتر نه هدیر شو فیصدو پورې زیات شوه دی. دا سروې د سیدنی مارننګ هیرالډ ورځپاڼې سره ورسولا. چارلس د لمړي ځل لپاره په 1978 میلادي کال کې په هلکولای کې استرالیا ته سفر وکړ او بیا د څو کلونو په موده کې په قراره قراره له هغه هیواد سره په اصطلاح خپل ځانګړي ارتباطات پراخه کړل. د استرالیا د حکومت په کابینه کې د جمهوریت د چارو مرستیال وزیر ما تستل ویټ 13 میاشت د استرالیا له براډکاسټینګ کارپوریشن سره په یو مرکه کې ویل چې دا بدلون باید لا ډېر پخوا راغلی وي.
کله چې موږ تیر کال په سپتمبر کې له خو برابر شو نو متوجه شو چې ملکه یو ناڅاپه وفات شوه او بل دې چې د استرالیا دولت سره مشوره وشي په ځای د دولت یو نوی مشر په چوکۍ کېناست. زموږ حکومت ولی د دیموکراسۍ په بنسټ چلیږي او د استرالیا خلکو ته چا د خپل خوښې د مشر د غوړه کولو موقع ورنکړل.
استرالیا د کارګرانو د ګوند حکومت د ریپبلیک یا جمهوریت پوسټ د خپل د توقعاتو سره سم تاسیس کو چې ګوندې پراتونکو پینځو کلونو کې با په دې اړه یو ریفرندم یا ټولپوښتنه وشي. چارلس د کاناډا پاپا نیو گینی او نیوی زیلند په شمول د مشترک المنافع ګنشمیر هوادونو چې ټولې د برېټانیې په خوانی مستعمره وي د هغو هوادونو د اساسي قانون لمخه د دولت رئیس دی او رول تشریفاتي بڼه لري. په 1999 میلادي کال کې د استرالیا خلکو د ویټول پښتنې په دوران کې د برېټانیې سره د خپل زړو اړیکو د پرې کولو په خلاف پریکړه وکړه. د شاهي نظام طرفداران په دې باور دي جو سنی سیستم د دوی په باور په اصل کې دیموکراسي مسؤونه او خوندي کړي ده. مېرمن ریچل بیلز چې د استرالیا د مونارشس لیک یا د شاهي دولت د طرفدارانو د لیک ویاند ده محلي رسنیو سره په وی مرکه کې به دی اړه ویل چې موجوده نظام هیواد ته ثبات ورکړي.
I believe that a constitutional monarchy is a system that works. It allows our government to get on with the business.
زه په خپل په دې باور يم چې اساسي قانون په چوکاټ کې د نننه شاهي دولت داسې یو سیستم دی چې کار ورکوي. دا سیستم زموږ حکومت ته د دولت د چارو د سمبالولو او د خلکو د خدمت فرصت برابروي.
خو بل اخره دا بعد استرالیا د اتلس میلیونو وګړو پورې اړه ولري چې د خپل هواد دراتونکو قانوني جوړښت پاړه پریکړه وکړي. که څه هم چې د استرالیا د کارګرانو د ګوند حکومت په موجوده سیستم کې د بدلون دراوستلو طرفدار دی خو وايي چې د حکومت په دې دور کې به په دې اړه ریفرندم ونشي او که انتخابات وګټل په بل دور کې به د ریفرندم دراوستلو په اړه پریکړه وکړي. سکال د استرالیا خلک په یو بل ریفرندم کې برخه اخلي چې آیا په اساسي قانون کې د استرالیا بومي وګړي په رسمیت وپیژندل شي او کنه. د استرالیا په اساسي قانون کې د بدلون راوستل ډېر کم پکې شوی دی او د 1901 میلادي کال راهیسي چې څلور څولېک ریفرندمونه شوي یوازې اته خلکو منظور کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دانن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
در منوریدونکو از مش همکار ابو بکر علیزی د پولیو په اړه دا راپور راستول دي چې په افغانستان کې د پولیو مسؤلین وایي په ختی ځون کې د پولیو په وړاندې جدي مبارزه ته اړتیا ده. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د افغانستان په ختی ځو ولایتونو کې لا هم د پولیو غواخ له دی عمل لور دی چې تیر څو کلونو په زیات شمیر سیمو کې د دغه ناروغي د مخنیوي په موخه وقایع واکسین نه کیدل. یو شمیر کورنۍ منکري وي خو ځینې ځایونو ته بیا د واکسینو رسیدنه ناشونی وه. خو تازه د روغتیا وزارت د پولیو د بیړنیو پیښو د محوه کولو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکوریشا مومن امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې وایي دې ته نږدې شوي چې په ختیځ کې ټولو سیمو ته واکسین ورسوي، خو د روغتیا پالانو او د ټولنې د نورو قشرونو همکارۍ ته اړتیا لري.
په ختیځ زون کې د پولیو واکسین کمپاینونه په دوامداره توګه ادامه لري. دا چې په ټول هیواد کې بشپړ امنیت تامین شوی دی، ځکه نو دا اړتیا لیدل کیږي چې په ټولو لارو پرتو سیمو کې هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې 15 کلو څخه کم دي واکسین ورسول شي. په ختیځ زون کې د والدینو، مخورو، دینی عالمانو او متنفذینو ملاتړ له موږ سره مرسته کولای شي چې وکولای شو چې دا بدمرغه ناروغي د هیواد څخه د تل لپاره مخ وړي.
یو شمیر روغتیا پالان امریکا غږ ته وایي چې په ختیځ کې د پولیو ګواښ لوړ دی. د دوی په خبره چې د عامې روغتیا مسؤلین په نړیواله کچه درسونه باید د خلکو د پوهاوي کچې د لوړېدو لپاره کار وکړي او د پولیو د واکسین په ارزښت وپوهوي.
عام خلک باید خپل ټول هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم وي د پولیو واکسین په واسطه یې وقایع کړي، او هغه ماشومان چې عمر یې د 1 کلنۍ څخه پورته وي او ګرځېدلی نه شي باید د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو پکې دغه ناروغي پټه پاتې نه شي او د کور او د ولس د اوږو بار نه شي. روغتیا پالانو او مسؤلینو ته پکار ده چې عام خلکو ته د دې وژونکو ناروغۍ په اړه کور په کور، کلی په کلی عامه پوهاوی وکړي ترڅو د دغه وژونکو ناروغۍ کچه ټیټه شي او د خلکو د مرګ سبب نشي.
عام خلک هم اندېښنې لري او امریکا غږ سره یې خپل اندېښنې شریکې کړې دي. دوی وایي نه یوازې روغتیا پالان مسؤلیت لري چې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې مبارزه وکړي، بلکې ولسونه هم په دې برخه کې ځینې مسؤلیتونه ترسره کړي او خپل ماشومان د کمپاین په هره دوره کې واکسین کړي.
ختیځ چې د پولیو یا غزن جدي ګواخ سره مخامخ دي، د ټولو کورنۍ او څخه مداخله ده چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان په هره دوره کې واکسین کړي ترڅو دغه نه علاج ناروغي څخه خلاص شي. د مسؤلینو څخه مهم داخله ده چې د پولیو په مبارزه کې لا ګړندي ګامونه واخلي ترڅو دغه وایروس د ختیځي حوزې څخه په مکمل شکل پاک شي.
د افغانستان د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د دې ته نږدې شوي چې په افغانستان کې پولیو ناروغي ګراف راټیټ کړي او په نږدې راتلونکي کې محو کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
نو اوریدونکو دا د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د جی وو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په جاپان کې د تازه وخت د غونډې مهمه موضوع دا و چې څنګه غړي هیوادونه خپل سیاسي او اقتصادي قوت شریک کړي چې په هر وخت کې د هغه هیوادونو ملاتړ وکړي د خپل خوړو انرژي اقلیم بنیادی کارونو او ټکنالوژي د چیلنجونو غم وخوري. د دې معنا دا د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو په شمول ډیر جامع بین المللي سیستم بدل کې بین المللي مالی سیستم ډیر ځواب ویونکې هغه هیوادونو ته کوي چې واقعا ضرورت لري او د سلام شروع لپاره نوې طریقې پیدا کوي چې ډیرو اوازونو ته هرکلی وای. د دې معنا ډیرو هیوادونو ته ښه ډیره مناسبه دوامداره او ډیره عادلانه لاره د نیکمرغۍ لپاره پیشنهاد دی. په داسې حال کې د دوی د ملي حاکمیت احترام کوي له مرکزی آسیا نه نیولې تر آرام سمندر تر ټاپوګانو تر افریقا تر لاتین امریکا او تر منځنی ختیځ پورې زموږ هدف دی چې مشرانو او ادباو ته خ انتخاب ورکړو لا تریکولو د نا دوام امپلو او بدبین نفوذنه آزاد دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د جی وو هیوادونو په هغه چیلنجونو باندې هم خبرې وکړلې چې آزاد پرانسته خوندي او سوکاله بین المللي سیستم ته مخامخ ده. په ډیر څرګنده توګه د اوکران په خلاف د روسي جنگ موږ اوکران ته پیشنهادو د امنیت او اقتصادي ملاتړ سره چې وسورته ضرورت لري چې د خپل خپلواکۍ او خلکو دفاع وکړي او د اوږدې مودې لپاره د دې ډاډ ورکړي چې نه یوازې اوکران وژغورل شي د برلین شي او نور ایرغل نه روسیه منی کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداري ورکړه د چین په ارتباط د جی وو هیوادونو د بلجینګ سره د صمیمي خبرو لپاره د ضرورت پریکړه او اتحاد وکړه. د دې د بینصاف تجارت اقداماتو په باره کې د دې د هغو اقداماتو په باره کې چې بین المللي قوانینو ته تاوان رسوي چې ټول هیوادونه ورنه ګټه لاسته راوړي او خطر پیښوي که دا خپله وعده ماته کړي او د روسیې د وسلو په سنبالولو باندې پیار وکړي او البته موږ بیجنګ ته د خپل مخالفت په څرګندولو کې متحدو چې د تایوان سره اوسنۍ وضع په یو اړخیز بدله کړي. خبرې د اټومي وسلو د خپرولو په باره کې هم متمرکز شوی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د هغه لومړیتوب لپاره له جاپان نه مننه وکړه چې د اټومي ګواښونو په خلاف ورکوي. په دې کې له ډی پی آر کینا د خطرناکو بالستیک توغندیو توغول شامل دي. ایران د معاصرو سنترفیجونو د عملیاتو په شمول خپل اټومي فعالیتونه پراخوي او غنی یورانیم ذخیره کوي چې د دې لپاره باوري ملکی شرحه یا مقصد نه لري. د روسیې د ځان نوې پیل او غیر مسؤلانه اټومي لفاظي او پی آر سی ناڅرګند او د خپل اټومي جبهخانه ناڅرګند او چټک سمبالول. د جی وو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر رانوژمنه وکړه چې آزاد شفاف غزیدونکې او دوامدار ټولنې پیاوړي کوي چې د بشري حقوقو عدالت او حیثیت لپاره مبارزه کوي او د ډیرو بیوزلو کسانو ضرورت غم خوري. رانو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.